د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه. دا ونی په افغانستان کې د سولې عالی شورا او افغان حکومت لخوا له وسلوال طالبانو سره د سولې د نوو کوششونو په اړه خبرې کوو. د راپور نل مخې د افغانستان د سولې هڅې او د طالبانو خبرو ته حاضرول تر ډېر له ګاونډي هېواد پاکستان سره تړل کیږي او ویل کیږي چې دغه هېواد که وغواړي نو ډېره مرسته کولای سي. د تېر دوشنبې پر ورځ د افغانستان د سولې عالي شورا یو پلاوی پاکستان ته تللی چې بیا هم دغه هېواد وهڅوي چې د افغان حکومت او وسلوال طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې عملی کار وکړي. د پاکستان رسنیو د سولې عالی شورا د ځینو غړو له خولې ویلي چې د شورا دغه پلاوی به په پاکستان کې د بندي طالبانو د خوشي کولو او خپل هیواد ته د انتقالولو خبرې هم وکړي. دا سفر داسې وخت کې چې په همدې ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت افغان سفیر احضار کړی وو او شکایت یې ورته کړی چې شمالي وزیرستان ته ولې افغان ځواکونه راکټونه راغورځوي. په همدې حال کې افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان سخت سیال هیواد هندوستان ته په سفر تللی او هلته د پاکستان په اړه څرګندونې کړې. ایا د سولې علي شورا دا سفر به نتیجه ورکړي؟ په افغانستان کې د سولې راوستلو په مخ کې یو بل لوی چیلنج هم د شمالي ټلوال یو شمیر مشران بلل کېږي چې هغوی طالبان نه قبلوي. پر دې موضوع مو د بحث میلمانه دي د سیاسي چارو څېړونکي اجیت سید داود، د ولسي جرګې غړي ډاکټر میربت خان منګل او د افغان حکومت د اپوزیشن ګوند ملي ائتلاف غړي فضل رحمان اوریا. زما سمیوند یم، تاسو ټول ښه راغلاست. اجیت صاحب، سید داود، زما لومړی سوال له تاسو څخه دی، خو مخکې تر دې چې له تاسو سوال وکم اوریدونکو ته یادونه کوم چې موږ هڅه وکړه د افغانستان د سولې عالي شورا یو څوک هم په دې بحث کې را سره برخه واخلي، خو له بده مرغه زموږ له ډېرو کوششونو سره بیا هم څوک حاضر نه سوه چې په دې بحث کې را سره برخه واخلي. حاجي صاحب، د سولې عالي شورا د پلاوي دې سفر ته تر ډېره کارپوهان په ښه نظر نه ګوري، ستاسو نظر څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې تاسو سریزه کې ورته اشاره وکړه، واقعا د سولې د عالي شورا د مشر ښاغلي صلاح الدین ربانی په مشرۍ یو هیئت اسلام آباد ته لاړه او هلته د پاکستان د لومړي وزیر سره، د جمعیت العلماء پاکستان د مشر مولانا فضل الرحمن سره، اما د دې سره په خوا کې بل عکس العمل اخبارګون چې په اسلام آباد کې رامنځته شو، هغه د پاکستان د بندنیو چارو د وزارت و چې د افغانستان سفیر په اسلام آباد کې راوغوښت او د وزیرستان په اړوند چې څو راکټونه یا هوانونه هلته لګېدلي او څلور کسان پکې مړه دي. اما د دې سره سره د افغانستان ولسمشر ښاغلي حامد کرزی په هندوستان کې دوه ورځې د مخه څرګندونی وکړې او په هغې کې پاکستان ته اشاره وکړه او پاکستان ته وویل چې هغه ماران چې تا ساتلي دي و بالاخره تا بچیږي. او په دویم قدم کې کم یو چې واقعا د پاکستان د تشویش وړ خبره ده، هغه دا ده چې ښاغلي حامد کرزی د هندوستان سره یو څلور موافقتنامې لاسلیک کړي دي چې په هغې کې یوه موافقتنامه چې په هغې پاکستان زه فکر کوم حتمن غبرګون ښیي، هغه دا ده چې د امنیتي ارګانونو په روزنه کې لکه پولیس، ملي اردو، استخبارات.
بل
او دویمه مسله د قانونو مسله ده چې د حاجیګه کانګ د معدن په ارتباط هم پاکستانیان قرار نه پاتې کیږي. نور مسایل لکه کلتوري او سیاسي دا خبرې هم دي. منته دغه ټولو خبرو پر اړه کې زده ستاسو ته ویل شم چې په 1992 کال کې کله چې دلته استاد ربانی په واکې وو، د اګست په میاشت کې د هندوستان د ملي ورځې په مناسبت یو پیغام د مبارکۍ هندوستان چارواکو ته لیږلی وو. په هماغه وخت کې په پاکستان کې بېنظیره لومړی وزیر وه، هغې هم همزمان تاسو پوهېږي په نړیوالو اړیکو کې مبارکۍ وو، دا مسایل شته دي، هغوی هم پاکستانیانو هم لېږلی وو. اما کله چې استاد ربانی د کابل دا پیام هندوستان ته ولېږئ، تاسو یقین وکړئ چې ټولې رسنیو په پاکستان کې داسې خطاب وکړ چې په کابل کې د هندوستان ګوډاګی حکومت دی. نو زه داسې فکر کوم چې د یوې خوانه کرزی صاحب په دغسې یو ښه موقف کې په هندوستان کې واقعا هغه خبرې چې په پاکستان کې وي هغه یې وکړي، هغه خبرو کې وزن و. اما د دې سره په خوا کې د دغې ایحت لیږل هلته او د هغوی نه داسې غوښتنه چې تاسو موږ سره مرسته وکړئ او زموږ مخالفین موږ سره په میز کښېنوئ، نو زه فکر کوم دا د افغانستان حیثیت ته صدمه رسوي او په هیڅ صورت سره دغسې غوښتنې د پاکستان د خوا په عمل کې نه پیاده کیږي. زه فکر کوم اصلي خبره دا نه ده چې جناب کرزی صاحب پی وخت تیروي او ځان ته وخت ګټي، زه فکر کوم دا د دې د کمپاین په ارتباط د 2014 کال د یوې خوانه چې ډېر حساس کال دی، خارجان دي ځینې کیږي دا د یو خبره د قدرت انتقال صورت نیسي بل خبره دریمه خبره دا ده چې اوباما هلته بیا دویمې دورې ته راغلی دی هغه هم علاقه لري چې دا مسله افغانستان د پاکستان سره د خبرو د لارې حل
کړي جی صاحب فکر کوي چې دغه ټول د پلان له مخې دا کار نه وسول چې ولسمشر کرزی هندوستان ته ولاړ شي او د سولې علي شرا پلاوی بیا پاکستان روغ وړي
کده چې موږ وایو چې ولسمشر کرزی په خبرو باندې څومره اعتبار یا څومره حساب کېدی شي خبرې خو پرته د شکه د افغانستان د خلکو موقف هم داده د پاکستان په اړه چې پاکستان دغه غمیزې ته لمن وهي که چېرته کرزی صاحب وغواړي که چېرته امریکایانو غواړي یعنې سولې ته لاره هواریدی شي متاسفانه نه کرزی صاحب په 2014 کال پورې سولې ته وفادار دی نه امریکایان هغسې سوله چې امریکایان غواړي هغه عملي جنبه لري او مخالفین هم چون دا یولس کاله جنګېدلي دي هغوی هم فکر کوي چې موږ جګړه ګټلې ده هغوی هم په دې امید دي چې کله باندنیان ووته موږ دلته زموږ حکومت جوړېږي موږ افغانستان بیا قبضه کړو
ډېر مننه اوریا صاحب راځم تاسو ته د سولې علي شورا د پلاوي دغه سفر چې پاکستان ته کړی دی تاسو دا سفر څنګه ارزوئ ستاسو ائتلاف دا سفر څنګه ارزوئ
دوستانو په اجازه باندې زه فکر کوم چې د سولې د عالي شورا په نوم باندې په واقعي ډول څه شی نشته ده کوم څه چې د سولې د عالي شورا په نوم باندې یادیږي دا تش په نوم د حکومت یو مدیریت ده چې په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو په خاطر باندې نه مدیریت لري نه تکتیکي او نه ستراتیژیک میکانیزم لري او د دې کمیسون دنده اساسا د بیا یو ځای کولو پروسه ده چې په دې پروسه باندې باید کار وکړي په دې وروستیو کې چې سروې سوې ده دا پروسه هم یو ناکامه پروسه ده سره له دې چې دوی 200 میلیون ډالر مصرف کړي نو په حقیقت کې اوس دغه کمیسون باید منحل شي نور ځتی دا ضرورت نه لري حکومت په اوسنۍ شرایطو کې په هیڅ ترتیب سره دا اراده او هیله نه لري چې د افغانستان ستونزه دی د خبرو اترو پر بنسټ باندې حل شي دویم پاکستان هم همدارنګه په اوسنۍ شرایطو کې غواړي چې د افغانستان د ستونزې یو برخه واوسیږي او د جنگ د اور لمبو باندې پترول واچوي یعنی هم هغې خواته پاکستان هم دې خواته حکومت دواړه د جنگ نغاري وهي او دواړه خپلې ګټې په جنگ کې ویني تر څو چې حامد کرزی په واک کې وي یعنی تر 2014 کال یا هر وخت چې دی له واکه لرې سي یا مخکې لګی نه په افغانستان کې به په یو ډول نه یو ډول جنگ ادامه پیدا کوي
جنگ ولې له ولسمشر کرزی سره تړل کیږي
رئیس جمهور یعنی د خلکو د ارادې تمثیل کوونکی د ونسو کولای شي د خلکو اراده تمثیل کی رئیس جمهور یعنی د ملي حاکمیت سمبول چې دا کار ونسو کولای په تیرو یو لس کالونو کې نه قانون حاکمیت و لا قانوني و حکومت فاسد و دویم مقام په جهان کې درلود او خلکو ته چوپړ نه کړی غیر له دې چې رشوت اختلاس چور او چپاول په دغه حکومت کې دغه ټول لاملونه د دې باعث ول چې جنگ د هرې ورځې په تیرېدلو سره زیات سي نو د حامد کرزی حکومت د افغانستان د مظلوم ولس په وړاندې په نرم ابزارو باندې جنگ کې یعنی د قلم په واسطه باندې د قانون حکومت په واسطه باندې
او ریاست دولت خو د دولت څخه څوک موږ نه لرو چې هغه خپل دفاع وکړي
تاسو دا شپه نه وي دا به زما ګناه نه وي چې د حکومت څوک نشته مګر دا به زما حق چې خپل خبر وکړم زما هیله دا ده چې دا بیا سانسور هم نه کوي لوی خو د افغانستان د خلکو په وړاندې ګرم جنگ روان ده او بل خو د افغانستان د خلکو په وړاندې په نرمو ابزارو باندې جنگ روان ده
د جنگ افغان حکومت ته څه ګټه کړې ده
وګورئ د افغان حکومت چارواکي شهرکونه لري بانکونه لري مځکې لري چې لس کاله پخوا یې دا نه درلودل نو دوی جنگ ته ادامه ورکوي تر څو خپل ثروتونه زیات کړي اساسا د کرزی حکومت ته چې د جنگ عامل او علت ده دا زمینه مسایده کړې ګاونډیو هیوادونو له هغې جملې پاکستان ته چې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي او دلته د جنگ د اور لمبې
که د سولې دغه بهیر چې د افغان دولت وسلوال مخالفین سره چې طالبان چې په سر کې
سولې بهیر شتون نه لري
زما پوښتنه بل شی ده که د سولې مثلا په افغانستان کې سوله راسي دغه پروسه خپل ملي ائتلاف ته په لاس ورکړي په مقابل کې وسلوال طالبان دی او په دې خو کې د دې ائتلاف په سر کې ډاکټر عبدالله دی چې هغه هم خپل د طالبان سره وخت مخالفت لري او سم سره مخالف دی دا بهیر تاسو څنګه بشپړوي
دا د حکومت دنده ده چې دا بهیر باید تکمیل کړي موږ د ځان ځانګړې طرح لرو چې څنګه شونې ده په افغانستان کې سوله او ثبات منځ ته راسي او موږ له ټولو خواوو نه غواړو خپل مشکل دی بین الافغانی مذاکرات پر بنسټ باندې دی ملي ګټو پر بنسټ باندې باید حل کی.
تاسو له طالبانو سره سوله غواړي؟
زمونږ په باور باندې افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور ده، کاغه طالب ده، کاغه حزب اسلامي ده، کاغه د حکومت مامور ده. او که چیرته مونږ حاکمیت ته ورسیږو نو په ظرف د یوه میاشت کې به په افغانستان کې هم سوله راولو.
دلته خو یو شی بل ویل کېږي، ریاست د رسنیو له مخې او خپل هم د کارپوهان له خولې څخه، چې اوس چې هم پاکستان ته لاس نیول کېږي چې د سولې په خاطر سره مرسته وکړم، څنګه بیا وکولی شي چې ملي ائتلاف که مثلا حکومت ته ورسیږي یا واک ته ورسیږي او ګاونډیان ونه غواړي چې د ملي ائتلاف حکومت یې دلته سوله څنګه راوستلی شي؟ بیا
حکومت مشکل هم دا ده، هغه چا چې یولس کاله د نړیوالې ټولنې په وړاندې او د افغانستان د خلکو په وړاندې جنګ کړی ده، یعنی پاکستان، او په سلهاوو زره افغانان یې وژلي، زموږ مادي او معنوي شتمنۍ په پلا کړې ده. حکومت له هغو نه سوله غواړي، هغه څوک چې د مشکل یوه برخه ده. نو پر دې بنسټ باندې که څوک غواړي چې په افغانستان کې سوله راسي، دا پرته له پاکستان څخه راتلی سي، نه له پاکستان ته په عذر او زاریو باندې.
ریاسب څنګه کېدلی سي ویل کېږي چې د ترهګرو ځالې هلته جدا نړیوال چارواکي هم وایي، نړیوالو مسؤلینو هم ویلي دي، او پاکستان دلته خلک رالیږي د جنګ دپاره.
مشکل همدغه تروریزم عملته ده، القاعده عملته ده، د تروریزم مرکزونه عملته دي، د تروریزم اکمال عملته ده. دا چې چا ور لیږلي، یعنی د حکومت دا خلک ور لیږلي او هغوی ورته مرکزونه جوړ کړي.
تاسو دا وایئ چې یعنی افغان حکومت خپل وسلوال طالبان پاکستان ته لیږي چې جنګ را سره وکړي؟
بالکل، هر څومره چې له دې حکومت خلک ناراضي کېږي هغه له طالبانو سره یوځای کېږي. طالبانو سره چې یوځای سول، هغه د ایس آی استفاده کوي، د ابزارو په حیث باندې تربیه کوي، ترنۍ امکانات ورکوي او افغانستان ته را لیږي. د جنګ اساسي علت هم همدا حکومت ده. د ګاونډیو هیوادونو د پاکستان په هکله یو ځانګړی مشخص سیاست نه لري، ټوله ورځ عذر او زاري کوي، له یوې خوا خام مواد ور لیږي د تروریزم لپاره، او له بلې خوا بیا ګدایي کوي چې دا د تروریزم د تولید فابریکې وتړه. نو دا ناشونی ده.
منګل صاحب، تاسو د حاجي صاحب خبرې هم واورېدلې او د ملي ائتلاف د غړي وریا صاحب خبرې مو هم واورېدې دي. د سفر ته تر ډېر پورې خوښ نه دي، دا سفر تاسو څنګه بولی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ارسنه مرکز سلامونه او نیکې هیله د ازادۍ رادیو ټولو اورېدونکو ته او میلمنو ته، وریا صاحب او سید داود او تاسو ته وړاندې کوم. زه فکر کوم چې دومره ضعیفه شورا او هغه څه چې بیا هم شاته یې دولت درېدلی دی، هغه دولت چې ورونو ورته اشاره وکوله چې تر نن ورځې پورې د افغانستان مظلوم ملت سره دی دوا شوی هم نه دی، نو د دې نه توقع نه کېږي. یو څه پرمختګ چې هغه شکایتونه چې طالبانو درلودل چې موږ سوله غواړو، خو اما موږ ته هغه شرایط چې موږ لرو هغه باید مهیا شي. چې د دوی شرطونه یو دی، دا پلمه وه چې موږ ادرس نه لرو، باید داسې ځای موږ ته غوره شي چې موږ مسؤول او مسؤلیت میوي او مستقیم خبره وکوو. چې هغې جملې نه یو څه هم حکومت وکولی شو، هم دغه شورا وکولی شو، چې هم د ادرس په ارتباط قطر طالبان هم ورسره موافق دي، حکومت هم ورسره موافق دي، او دویم د مسؤلیت په ارتباط چې هغه هم قطر مسؤلیت ځای دی، او دریم محلویش دی، خارجیانو وتلو محلویش باید معلوم شي چې په کوم وخت دوی وځي. دا هم وټاکل شي چې 2013 به دوی وځي، او بالاخره د تور لیست خبره کوله چې دې کې هم خارجیان خاصتا ملګري ملتونه هم بعضې د تور لیست څخه وباسل او بعضې هم په جریان کې دي، او دا پیشنهاد د شورا و. اما زه فکر کوم چې بیا هم سوله نشي راتلی په دې اساس باندې چې دا نه د طالبانو صلاحیت شته چې هم افغانستان حکومت نشي کولای.
یعنی تاسو د وریاسه په خبرو سره موافق نه یاست؟ دوی خپل طالبان خپل افغان حکومت لیږي پاکستان ته.
د منظورم دغه و چې دوه کاله تر درې کاله په افغانستان کې امنیت تامین وو، هغه حالات چې کورونو ته دوی په خپل سر ورتل او ضرورول یې غیر مستقیما، هغه خلک چې په د طالبانو په حکومت کې وظایف درلودل هغه په دولت کې شریک نه کړه. بالاخره سبب دی دغه شه چې سیمه هیوادونو ته مقام سیده شوه، د دغه نه سوی استفاده وکوله، ځان په غیږ کې ونیوله، اوس یې د افغانستان په مقابل کې دای ناراضه کړه او دغه ته یې مسؤلیت ورنکړه او دغه یې په دولت کې شریک نه کړه.
حاجي صاحب، ته تاسو ته راځم. د پاکستان سفیر صادق خان څورز مخ کې په کابل کې ویلي چې د ملا برادر د سفارلو خبره یاده سوې وته ډېر پرې خو دلته دی واندېښنه دا شول چې په افغانستان کې یو واندېښنه لچ پر ځای پته د هغه د شمالي ټلوالي مشران دي چې طالبان به دې قبول نه کړي. څه فکر کوي د پردې تر شا څه روان دي؟ یا آیا رښتیا هم دغه څه چې د پاکستان سفیر اشاره ورته کړې ده په افغانستان کې غټ چیلنج به دا هم وي؟
مخکې د دې نه چې اصلي پوښتنې ته راشم، زه به دغه چون په دې ډېر بحثونه ټولو افغانانو کړي، ممتاز ما وړاندیز دا دی چې دا د سولې عالي شورا چې موږ وایو فعلا کړم اسلام آباد کې ده. دغه دولت درې قواو ته چې وګوري د دغې پر بنسټ دا شورا هم جوړه شوې. یعنې زما وړاندیز دا ده چې دې ته که داسې نوم ورکړو د ولسمشر د سولې مشاورین. په دې کې هغه کسان راټول شوي دي چې ولسمشر سره په کمپاین کې منډې وتړډې کړي دي، بیا هغوی ته وزارت څارنوالي قضا دا ملاو شوي نه دي او بالاخره هغوی ته نن یو ځای پیدا کړی دی. اما راځو دې خبرې ته چې واقعا د افغانستان دغه لانجه د حل لاره لري که نه لري. د پاکستان د سفیر وینا زه فکر کوم چې تر یو حده پورې د قضیې په ظاهري اړخ کې پرته د شکه په خلکو کې هم دا تشویش شته دی چې شمالي ټالواله سوله نه غواړي، یا پرون قانوني صاحب کوم بیان چې ورکړی دی چې مخالفینو ته باید امتیازات ورنکړل
شي.
دا د قضیې ظاهري اړخ دی، اما تر هغه ځایه پورې چې زما معلومات دي طالبان وایي چې موږ حاضر یو امریکې سره نړیوالې ټولنې سره خبره وکړو. طالبان وایي موږ حاضر یو چې موږ شمالي متحد جبهې سره خبرې وو، خو د کرزي صاحب د دولت په نامه دوی سره خبرو ته حاضر نه یو. یعنی زه مشکل د شمال د متحد جبهې او د طالبانو نه ګورم. دغه کوم شی چې صادق خان دغه کوي متاسفانه دا غواړي د پاکستان سفیر د دې هدف دا دی چې دلته یو ذهنیتونه مخشوشه کی په مجموع کې که چیرته کرزی صاحب وغواړي. تاسو خو پوهیږئ چې کرزی صاحب سره دوه کسان پارک ناست، مارشال صاحب فهیم او جناب خلیلی صاحب، او دوی عام و تام د خپل تنظیمونو د خپل قومونو نمایندګي په دې کوي چې دوی سره واک صلاحیت او امکانات شته. که چیرته کرزی صاحب دې ته واداره کړي چې کرزی صاحب د دې په ځای چې پاکستان ته زولۍ اچوي چې ما سره زموږ ورونه ناراضه افغانان کینوه، ښه خبره دا ده. ستا د مخکینۍ پښتنې په ارتباط چې وریا صاحب نه دې مطرح کړه، نړیواله ټولنه حضور لري. د نړیوالې ټولنې د لارې باید امریکا دې ته واسول شي چې طالبان افغانانو سره کړي. یعنی دا کار شونی دی. امریکایان که غواړي چې د افغانستان نه په 2014 کال کې په مسؤلیت سره ووزي، د امریکایانو هم دا دنده ده، د کرزي صاحب هم دا دنده ده چې په طالبانو سره خبرې وشي او طالبان او موجوده ډلې ټپلې که دې کې متحده جبه ده که دې کې نور خلک دي دوی سره کښېني.
پاکستان ولې سب مهم بلل کېږي د افغانستان په سوله کې؟ کله کله په رپورټونو کې موږ داسې اورو چې پاکستان د سولې یو مهم اړخ دی. تاسو اوس اشاره ورته وکړله چې که خپله نړیواله ټولنه او افغان حکومت وغواړي له بده مرغه چې د سولې عالي شورا تر اوو غړو پورې موږ ورسره اړیکې نیولي، هیڅوک نه جادر سوي د زموږ بحث ته چې هغوی څه موږ دا پوښتنه باید کړې وای. دا پوښتنه که تاسو خپل نظر پر ورکړئ چې پاکستان ولې مهم بلل کېږي کله چې استاد برهان الدین رباني ژوندی و هغه هم پاکستان ته ولاړ، مهم سفر بلل کېدی هغه وخت کې، اوس هم پاکستان ته سفر کېږي؟
د بند جرګې نه تر ننه پورې دغه د کرزي صاحب وړاندیز چې دلته ولسمشر شو او د سیرت صاحب په ځای باندې د دوه رایو په مقابل کې دا وټاکل شو، دې کې هم پاکستان لاستل. د کرزي صاحب په لومړي ټول ټاکنو د ولسمشرۍ کې هم مشرف غږ وکړ چې موږ حاضر وو کرزي صاحب سره همکاري وو. بله مسله چې دوستانو ورته اشاره وکړه هغه دا ده چې د افغانستان دولت په لوی لاس افغانان د پاکستان لمنې ته وغورځول. ته پوهېږي هلته 5 میلیونه مهاجر په دغه 12 کلو کې د دې مهاجرو د بیرته راتګ زمینه چا برابره؟ ته پوهېږي دغه کسان چې په کورو کې وو ټوپکې سره یخي وي، القاعده سره پریکون کړی او بل کړی، دا چا دې ته واداره کړه؟ د دوی څه خلک ګوانتانامو ته لاړه، څه باګرام ته لاړه، څه بمبار شول. دغه مسایل دي چې پاکستان ته لکه مخکې چې دوستانو ویلې خام مواد ورکړ شو. اوس زه داسې فکر ستاسو اصلي پښتنه چې پاکستان په دې 12 کلو کې د افغانستان په جګړه کې هم تباه شو. ګورې پاکستان ته سیاسي حیثیت نه دی پاتې، د یو تروریستي هیواد په توګه په نړۍ کې اول د پاکستان نوم یادېږي. دویم، تاسو داسې فکر وکړئ په اقتصادي لحاظ هندوستان نن چیرته دی؟ که تاسو 2001 کال د پاکستان وضعیت او د هندوستان وضعیت سره مقایسه کوي، بیا هلته پوهېږئ چې پاکستان ټوله سیالي هندوستان سره. نن هندوستان په ټولې نړۍ کې زبرځواک ته نږدې شوی دی، په اقتصادي لحاظ، په سیاسي لحاظ، په نظامي لحاظ، نړیوال اړیکې. دغه ټول هغه مسایل دي چې پاکستان تر خپلو لاندې کړی او افغانان یې په غېږ کې نیولي دي او غواړي چې په دوی لکه د جهاد په دوران کې ګوري جهاد مجاهدینو وکړي. د ژنیو مذاکراتو کې نمایندګي چا وکړه؟ پاکستان. هلته همدغه رهبران چې زما خبرې به اوري، همدغه د تنظیمونو مشران، هیچا غږ جک نه کړه چې ورور ته څه کارایي وینه زما توی شوه، 1.5 میلیون خلک ما شهیدان ورکړه. اوس بیا پاکستان په هماغه تمه دی چې لکه ژنیو مذاکرات غوندې هر څه چې دلته کېږي پاکستان به برلاسی. دا معاهدې چې اوس په هندوستان کې اعلی اقتصادي دي، تاسو پوهېږئ چې یو کال مخکې میرمن کلینتن په اسلام آباد کې ترانزیت مسله لاسلیک کړه. پاکستان تر اوسه پورې لاره نه ده ورکړې افغانستان ته. پاکستان د هرې خوانه
هغه دا دی لکه مکه چې دوستانو ورته اشاره وکړه، دلته چې د ملي زعامت مسله حل نشي، واقعا هغه افغان چې په خپل افغانانو کې اعتبار ونه لري او یو افغاني سالمه اداره جوړه نشي، زه فکر کوم د پاکستان، د ایران، د روسیې د دوی غوا دلته لنګه ده او دوی په دې امید دي چې هره ورځ یو ورځ موږ ته پیدا شي چې موږ په افغانستان کې واکمنی وکړو.
ډېره مننه. د بحث وخت مو ډېر کم دی، غواړم اوریا صاحب هم ستاسو نظر واخلم چې د افغانستان کې د سولې رښتیا خبرې په اوسنی حالت کې، په اوسنیو شرایطو کې چې وخت ستاره تر 2014 کال پورې څنګه بریالی کېدلی شي، او بل د سولې عالي شورا چارواکو ویل چې د حزب اسلامي سره هم خبرې سوي دي او هغوی هم ممکن په انتخاباتو کې ګډون وکړي او راز د سولې بهیر سره ځای شي، دې خبرو ته تاسو په کوم نظر ګوري او نتیجه هم راته وایست؟
ممکن باندې موږ نسو کولای احتمال باندې تحلیل وکړو، اما تر کوم ځای چې موږ پورې اړه لري، د افغانستان ملي ائتلاف پورې اړه لري، موږ د سولې لپاره ځانګړي طرحه لرو. طرحه دا د ملګرو ملتونو د سازمان په مرسته د افغاني بین المذاکراتو د فارمول پر بنسټ، یعنی د ملګرو ملتونو سازمان د افغانانو ترمن منځګړیتوب کوي، اما مدیریت د بین الافغاني مذاکراتو په خپل افغانانو سره وي، او ملګرو ملتونو سره نړیواله ټولنه مرسته کوي، په ځانګړي ډول عربي هیوادونه، او بیا په ځانګړي ډول دا عربي هیوادونه چې د خلیج فارس په څنډه باندې پراته دي، نو د دغه فارمول په نتیجه کې هم کېدلی شي چې د افغانانو تر موبایل هر اړخیزې خبرې منځته راسي، او هم کېدلی شي چې افغانستان د خبرو اترو پر بنسټ د مطمئنې او باثباتې سولې او ثبات خواته رغنده ګامونه وچت کړي، او هم د دغه فارمول په واسطه باندې موږ خپل ګاونډي هیوادونه چې په کلونو کلونو موږ سره د جنګ په حالت کې دي، د سولې له بهیر نه تفرقه ولري کوي، او پرته له دوه څخه موږ په خپل هیواد کې سوله او ثبات راولو.
او په اوسنیو شرایطو کې د سولې هڅې نتیجه ورکوي که نه ورکوي؟
اوس خو د سولې لپاره هڅې نشته، ما مخکې درته حکومت طرحه نه لري.
یو شی بلم وریاسه په لنډ دولت وایس که همدغه وسلوال چې مخالفین د افغان دولت یادیږي او دا هم وسلوال طالبان وي، ستاسو په خبر باندې چې تر ډېره پرې دا پاکستان ته مجبور کړل شول چې ولاړ سي، او دلته کورنو ځای نور باندې تنګ شول، که بیا هم دغه کسان وي او دا هم په سنګر کې ولاړ وي، ډاکټر عبدالله هم د شمالي ټلوالي د مهمو کسانو څخه بلل کیږي، آیا ملي ائتلاف د همدغو طالبانو سره چې حاضري خبرې ته وکړي؟
د شمالي ټلوالې په نوم باندې په افغانستان کې کوم سیاسي تشکیل اوس شتون نه لري؟
زما په خوانی وخت په یاد کې چې اوس د دې د ملي ائتلاف
نشته کولای چې د لاسو کلو مخکې خبرې اوس یو چاته منګي، او دا د پاکستانیانو خبرې دي، او دا د صادق شیطانی لوبي دي چې کوي، او په ډیر تعصب چې زموږ د ژورنالستانو له خولې نه د پاکستانی شیطانانو لوبي راوځي. د افغانستان ملي ائتلاف د ډاکټر صاحب عبدالله تر مشرۍ لاندې په افغانستان کې سولې ثبات ته د خبرو اترو پر بنسټ ژمن ده. افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور ده، که هغه طالب ده، که هغه حزب اسلامي ده، که هغه د دولت مامور ده، که هغه نور سیاسي ګوندونه دي، که مدني ټولنه ده.
او منګل صاحب، تاسو هم د ولسرګي غړی یاست، تاسو هم په نتیجه کې درته وسې په اوس خو ریاست ویل چې په اوسنیو حالاتو کې د سولې ښه طرحه نشته چې سوله افغانستان ته راسي، په لنډ ډول تاسو هم راته وسې ځکه چې د بحث وخت مو ډېر لنډ دی، څنګه کېدلی په اوسنیو شرایطو کې تر 2014 کال پر چې انتخابات مرز په افغانستان کې جنجالونه پیدا نه شي؟ تاسو ویل چې
دولت اوس د سولې طرحه نه لري.
زما هدف مو حکومت چې تاسو حکومت یاد کړی دي.
اصلا په افغانستان کې په هم ما ورته اشاره وکوله، دلته نړیوال حضور موجود دی، دلته دولت هم صلاحیت نه لري او عام خلکو نه هم صلاحیت اخیستلی شوی دی. صلاحیت که ویما ټول په نړیواله جمعیا کې دی، که چیرته امریکا کوم وخت کې په افغانستان باندې حمله کوله، هغې د ریز نه کار ونخلي، هم مرګلي ملتونه، هم امریکا، هم هغه ناټو چې دلته حضور لري، د هغې قوت، د هغې د فشار الله په سیمو هیوادونو باندې استعمال نه کړي، نه د افغانستان حکومت سوله راوړی شي، او نه شورای عالی دا سوله راوړی شي، او نه پاکستان هم پاکستان کولی شي.
وړاندیز مو څه دی افغان حکومت؟
وړاندیز ما هم دغه دی چې څنګه چې د سولې عالی شورا نه دوی استفاده کوي، هیڅ نتیجه نه ورکوي، دوی فشار باید په مرګلي ملتونو کې خاصتاً امنیت شورا کې، هغه شواهد او اسناد چې سیمو هیوادونو لاسته راغلي دي دلته وجود لري، او دا
هم دی افسوس خبره ده چې دولت هم اوس پیغي بندستر کې پټه کړی دی، ولې نړیوال او مرګلی ملتونو او امنیت شورا ته نه وړاندې کوي او ټکی پټکی او نقطه په نقطه یې نه بیان کوي، او هم د افغانستان عامه خلک او سیاسي ګوندونه هم په جریان کې نه اچوي. متاسفانه په د یو لسو کلو کې دولت ونه توانېده چې نړیوالو نه استفاده وکوي او خپل ملت وساتي. اما د مار په خوله کې ورکوه د افغانستان ملت، او دا چې اوس هغه د جدیت نه نړیوال کار ونخلي، نه پاکستان د صلح غواړي او نه دلته هم موږ داسې خلک لرو چې دا لکه ورونو چې ورته اشاره وکړه، بې ثباتۍ کې دوی ګټې له منځه ځي او دوی هغه څه چې
مخالفینو سره په گاونډیو وادونو باندې فشار راوړل شي، د دې پروسیجر په نتیجه کې هم سوله راتلی شي. دویمه خبره دا ده، هغه غلطۍ چې امریکایانو د سپتمبر د 11 نیټې نه وروسته وکړي، په افغانستان حمله وکړه، په افغانستان ته قواوې راولېږلې، دلته د طالبانو نظام ړنګ کړ، د هغې غلطیو نه د هغې سهو نه دوی یو صحیح په اصطلاح نتیجه ترلاسه کړي او خپله راسن. هماغه مخالفین چې اسامه په پاکستان کې پیدا شو دوی د کابل وشړل، هماغه سره دوی مذاکرات شروع کړي، او دا ټول لوري مخالف لوري تنظیمونه په دغه سې و ناسته کې رامنځته کړي او دوی نه موقته اداره جوړه کړي. د دویمه لار، درېمه د سولې لار په افغانستان هغه وخت راتلی شي چې نړیواله ټولنه نور موږ پرېږدي د دغه سې حالت نه، چې نه فساد ورکېږي، نه مخدره مواد نه منځه ځي، نه امنیت دلته ټینګېږي، نه پرمختګ ځي. د نړیوالې ټولنې حضور د یو اشغال په معنا دی. بهتره خبره دا ده چې نړیواله ټولنه موږ پرېږدي، بیا په هغه صورت کې به افغانان خپلو کې یو سولې او روغې جوړې ته سره ورسېږي. دا درې خبره.
ډېره مننه. په بحث کې د درنو مېلمنو نظرونه، د دوی خپل نظرونه و د ازادي راډیو نظر نسته و سره، خو موږ کوشش وکړو چې په دې بحث کې د افغانستان د سولې عالي شورا څخه هم یو څوک مېلمه ولرو، خو له بده مرغه د دې شورا څخه څوک بحث ته حاضر نسول. د دې ونې بحث مو دلته پای ته ورسېدی. له خپلو درنو مېلمنو څخه په مننه. تر بیا.